د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربان اسلام مومند خبرونو وایاندي مليحه مزاده او زموږ تخنیکی همکاري نادری سلامونه مني هله لارم چرو جوړ وستي وښوي 12 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د پنجاب په سیاست باندې راپور لرو. دغه راز په افغانستان کې چې د علماو او مخبرو کومه غونډه وا په هغې اهم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې له ملیحه میرزاده د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وو.
السلام علیکم، ټټول اول پام وکړه د خبرونو سټو پتا. د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28مه د پنجاب وزیر اعلی په چوکې د بیا انتخاب امر کړی. په شمالي وزیرستان کې په دفي حمله کې دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمی شوی. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخاورو درې ورځنې غونډې نن وروسته ورسته. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباز د پنجاب اعلی وزیر د برقرار ساتلو پریکړه کړې او امر یې کړی چې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره به د جولای په 28مه په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف لخوا د دایر کړل شوی درخواست اوریدنه وکړه. دغه درخواست د لاهور هایکورټ د جون 1 د پریکړې خلاف جمع شوی و. لاهور هایکورټ مخکې د پنجاب اعلی وزیر انتخاب کل عدم ګرځولی او د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب لپاره د رایو د بیا شمیرنې امر یې کړی. سپریم کورټ پرون پریکړه کړې چې په پنجاب اسمبلی کې پر 25 چوکو باندې به د جولای په 12مه انتخابات کیږي، چې د پی ټی آی د 25 غړو د نااهله ګرځول کېدو وروسته خالی شوی وي. د عدالت فیصلې وروسته حمزه شاباز په اسلام آباد کې رسنو ته وویل
د پنجاب صوبه د تیرو سو میاشتو راهیسې د آئینی بحران شکار شوې ده. ما عدالت ته وویل چې که چېرته زما سره دومره ووټونه نه وي چې زه د چوکۍ ګټلی نشم، نو زه به نن عدالت ته مخامخ نه وې ولاړه.
د اپریل په 14مه په پنجاب اسمبلی کې د مستعفی شوي اعلی وزیر عثمان بزدار د ځایناستي ټاکلو لپاره رایه چول شوی وی، چې پکې د تحریک انصاف 25 منحرفو شو غړو حمزه شاباز ته رایه ورکړې وي او نوموړی وزیر اعلی وټاکل شو. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون وسلوالو په هدفي برید کې دوه کسان وژلي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې پرون وسلوالو په هدفي حمله کې پر دغو کسانو هغه مهال برید وکړو چې د یو ځایي هوټل مخې ته روان وو. پرون په رزمکې هم د یو بل ځایي کس مړې موندل شوی دی چې دا وخت یې په مړې په هسپتال کې دی او د پولیسو په وینا تر اوسه شناخت نه دی شوی. بلخوا په میرامشا کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه امنیتي سرتېرو د ترګرزید محکمه په ګډه کاروایی کې د داعش ترې وسوال وژلې دي. د چارواکي د ادا سره سم دغه وسوال غوښتل چې شمالي وزیرستان ته د افغانستان د خوست نواوړي خودی په پاک افغان پوله غلام خان باندې په کاروایی کې وژل شول. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان یو خبریال او سیډونکو ایاز امیر وای چې په لاهور کې نامعلومه کسانو وهلې دي. د پېښې وروسته له دنیا نومي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ایاز امیر وویل د جمعې په ماسخوتن د 15 کسانو لخوا هغه وخت ورباندې حمله وشوه چې دی له دفتره کور ته روان وو. دا وروسته لاغې ده چې ایاز امیر وړمه ورځ په اسلام آباد کې په دستوره کې په پوځ او په د پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې نیوکې کړې وې. د پاکستان سیاسي او حکومتي مشرانو، خبریالانو، اتحادیو د بشري حقونو تنظیمونو د ایاز امیر باندې د شوی برید غندنه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په خبریال ایاز امیر د شوی برید پلټنو امر کړی او ډاډ یې ورکړی چې د صحافیانو خوندیتوب به باوري کیږي. پښتون تحفظ موومنټ پرون د جولای په لومړۍ نیټه په مسلم باغ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر صوبایي مشر او مرکزي رهنما عثمان خان کاکړ د مړینې لومړۍ تلین په مناسبت ولسی جلسه کړې. په غونډه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند ANP او PTM د مشرانو په ګډون د سیمې مشرانو او ځوانانو ګډون وکړو. د جلسې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې د عثمان کاکړ د مرګ پلټنو لپاره دی د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی په مشرۍ او عدالتي کمیشن جوړ شي او باید په پارلمان کې دغه پر مړینه بحث وشي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عثمان کاکړ کورنۍ وای چې د 2021 کال د جون په 21مه عثمان کاکړ په خپل کور کې وژل شو، خو حکومت وای چې دا غ مرګ وژنه نه و او نو مړی خای د زړه حمله لامل مړ شوی. او د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخورو درې ورځنی غونډه نن په وروستۍ ورځ دوام لري. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د غونډې په دویم ورځ دیرش کمیټه جوړې شوې دي چې په بیلابیلو موضوعګانو به خپل وړاندیزونه راټولوي. دغه کمیټه به نن د غونډې په وروستۍ ورځ په هغو تجویزونو باس کوي او حتمي شکل به ورته ورکوي. تمه کیږي چې نن د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره او له رسنیو سره شریکه شي. په غونډه کې خبریالانو ته د تګ اجازت نه دی ورکړل شوی. په غونډه کې چې د جون په دیرشمه رابلل شوې د افغانستان د مختلف سیمو شاوخوا درې نیم زره علما او مخور ګډون پکې لري. په غونډه کې د ښځو استازیتوب نشته. په افغانستان کې ښځو او جینکو په ټولنیزو رسنو په غونډه کې د ښځو د نشوالي په اړه غبرګون څرګند کړی وای چې د دوی په غیر موجودګۍ کې د دوی استازیتوب نور څوک نشي کولی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال لډیو ته وګستئ. تاسو زموږ پرونی په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ملي حمیزاده تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې اوري د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په زید ساتلو پریکړه کړې او د صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب امر یې کړی. خو یو کارپوه سیاستوال وایي
سنن چې سپریم کورټ کم کار کړی دی دا د کولو نه دی، ځکه چې حکومتونه جوړول، حکومتونه ماتول، حکومتونه بدلول دا سپریم کورټ کار نه دی.
د تیرا اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دوی د خوښې پرته په بوټان شریف غره باندې یو مرکز جوړول غواړي.
نو موږ کا فوج وی او کا ملیشا وی او کا بل کومه سرکوري اداره وی او هر قسم غیر قانوني کور چې کوي دغه هر قسم مزاحمت موږ کوو.
او پښتون ژغورن غورځنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وجل شوی مخکخ عثمان خان کاکړ سلیم په مناسبت غونډه را جوړه کړې وه. پر دې موقع د عثمان کاکړ زوی پښتنو صدا څنګه وکړ؟
راسي لاسونه سره ورکو، راسي یو پیاوړی ملي لشکر لنی و سره په څور ودرو، خپل قومي سیاسي تحریک دا مضبوطه کو.
اور هم یو شمه موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب وزیر اعلی په زید ساتلو پریکړه کړې او د لاهور های کورټ د فیصلې سره سم یې د جولای پر 28 د صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب امر کړی دی. د جولای پر لومړۍ نیټه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ دا حکم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د وزیر اعلی حمزه شهباز او د پاکستان تحریک انصاف د کاندید چودھری پرویز الهی ترمنځ د اتفاق وروسته وکړ. سپریم کورټ دا امر هم کړی چې په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د منحرف شوو 25 غړو د نااهلۍ پس په هغه پاتې شوو چوکۍ باندې د جولای پر 18 انتخابات کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسجد را کوي.
سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره بیا ټاکنې امر کړي دي چې د جولای په 28 د انتخابات وشي، او دا هم ویلي دي چې حمزه شهباز شریف به تر هغه پورې وزیر اعلی هم وي. دا قضاوت د جولای په اوله نیټه د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړو. یاد د وی چې په پنجاب کې د پی ټی آی 25 منحرف د صوبایي اسمبلی غړیو د چوکیو نه نه اهل کېدو نه وروسته پی ټی آی لاهور های کورټ ته خواست کړی وو چې د پنجاب وزیر اعلی حمزه شهباز شریف د وزیر اعلی د چوکۍ نه لری شي، ځکه چې هغه غیر عیني دی. په دې بنیاد لاهور های کورټ د جون په 13 دا پریکړه وکړه چې د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د پاره دا اچول شوو ووټونو دا بیا شمیره وشي. خو پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف یو ځل بیا سپریم کورټ ته خواست وکړو چې د ووټونو شمیره نه، بلکې حمزه شهباز د وزیر اعلی د چوکۍ نه لری کړل شي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم وویل چې د خالی شوی 25 چوکیانې باندې به د جولای په 18 انتخابات کیږي، او هغه نه وروسته به د وزیر اعلی انتخابات لپاره ووټونه وشي. چې د چا ووټونه زیات شول هغه به وزیر اعلی وټاکل شي. د سپریم کورټ د قضیې نه وروسته په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې حمزه شهباز شریف وویل چې موږ په اعلی عدالتونو باندې یقین لرو، او دنیا به ګوري چې د پنجاب وزیر اعلی چوکۍ سوک ګټي. د زیات تکړه
صوبه پنجاب پچھلے کئی ماہ سے آئینی بحران کا شکار رہا ہے،
د پنجاب صوبه د تیرو سو میاشتو راهسې د آئینی بحران شکار شوې ده. کله کابینه د دوو میاشتو پورې نه جوړیږي او کله گورنر چرتا او کله چرتا. نن هم په سپریم کورټ کې پی ټی آئی او د پنجاب د وزیر اعلی چوکۍ امیدوار چودھری پرویز الہی موقف بدل بدل وو. ما عدالت ته وویل چې که چرتا زما سره دومره ووټونه نه وي چې زه د چوکۍ ګټلې نشم نو زه به نن عدالت ته مخامخ نه وې ولاړ. په بل اړخ د پی ټی آئی یو مشر اسد عمر وویل چې د سپریم کورټ قضاوت نه پس ثابته شوه چې د پنجاب وزیر اعلی توب نون لیگ او د دوی ملګرو په غیر آئینی طریقې سره ترلاسه کړی وو. د زیاته کړه نن چې کومه فیصله شوې ده هغه صرف زمونږ موقف نه دی بلکې د عدالتونو هم دغه وینا ده چې حمزه شهباز شریف کله هم منتخب وزیر اعلی پاتې شوی نه دی. خو بیا هم مونږ نه غواړو چې دا سیاسي بحران د نور هم په صوبه کې وچلی ځکه مو د عدالت دغه قضیه قبوله کړه. دغه قضیه مونږ صرف په دې وجه قبوله نه کړه چې د پنجاب سیاسي بحران به ترې حل شي. ولې مونږ غواړو چې په پاکستان کې کم د لوټې یا په پیسو باندې د پارلمان د غړیو د خرڅېدلو سیاست دی هغه به هم په مستقله توګه باندې بند کړېدل شي. زنې څېړونکي د سپریم کورټ دغې قضیې ته د آئین خلاف ورزي په نظر ګوري. سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې سپریم کورټ دغه فیصله د آئین او قانون تر خوا لاندې نه ده بلکې دغه فیصله د مشورو په بنیاد باندې کړې شوې ده.
نن چې سپریم کورټ کوم کار کړی دی دا د کولو نه دی ځکه چې حکومتونه جوړول حکومتونه ماتول حکومتونه بدلول دا سپریم کورټ کار نه دی. یعنی مقننه چې دا او انتظامیه چې دا او عدلیه چې دا خپل خپل قانون دی په آئین کې لیکلی دی. نو دې کې نن چې سپریم کورټ څنګه خبرې کړې دي داسې کار کړی لکه په کلو کې چې جرګې یا پنچایتونه کوي. یعنی یو بل چې تاسو وایي بل ته وایي چې تاسو وایي تاسو خو آئین پڑھو کوي آئین ولولې چې آئین څه وایي یا قانون څه وایي. دا چې یو سیاسي غاړه یا بل سیاسي فریق څه وایي دا خو ډېره یعنی عجیبه خبره وه چې نن مونږ واورېدا. دا څه خوش خبره ده ځکه چې پنجاب د پاکستان کلیدي صوبه ده.
یاد ده وی چې تر اوسه پورې د پنجاب د وزیر اعلی د چوکۍ د انتخاباتو دپاره د مسلم لیگ نون او اتحادیانو له اړخه حمزه شهباز شریف او د پی ټی آئی له اړخه د مسلم لیگ کاف مشر چودھری پرویز الہی دی. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو ته وګستی د شمالي وزیرستان پولیسو امنیتي چارواکي وای چې پرون په میرلي کې وسلوالو په یو هدفي حمله کې دوه کسان وجلي او یو بل یې زخمی کړی دی. بل خو یو امنیتي چارواکي د نومره سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د بې کاروایی پر مهال د داعش وسلوالي ډلې درې کسان وجلي دي خو داعش تر اوسه پر دې اړه څه نه دی ویلي. په یو بل پیښه کې په رزمک کې هم د یو ناڅرګند تن مړې موندل شوې دي. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکو په وینا د جولای په لومړۍ نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو میرلي کې یو ځل بیا په هدفي برید کې دوه ځایي کسان وژلي یو بل یې ژوبل کړی. پر ازمکه د یو بل کس مړې موندل شوې او بل طرف د امنیتي سرتیرو او ترهګرې زید پولیسو په ګډه کاروایی کې غلام خان پاک افغان پوله باندې درې د داعش وسلواله ډلې وسلوال وژلي. د پولیسو مشر فرحان خان په وینا میرعلي کې وسلوالو په هدفي برید کې د شمالي وزیرستان ای پی او سیدون کې عبدالرحمن توري خلو سیدون کې احمد علي وجلي او د لدا جنوبي وزیرستان او سیدون کې یعقوب په دغه ډزو کې ژوبل شوي. دوی وایي چې دغه د یو مقامي هوټل مخې ته روان وو چې وسلوالو پې برید کړی. بل طرف رزمه کې هم د یو کس مړې موندل شوې چې روغتون کې پروت دی او لا یې شناخت نه کیږي. د پولیسو مشر په وینا نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د وسلوالو ضد مشترک عملیات روان دي. بل طرف په میرامشا کې د فوز یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه یعنی جولای په لومړۍ نیټه امنیتي سرتیرو او سی ټی ډی په ګډه کاروایی کې درې د داعش ډلې وسلوال ووژل. دوی وویل چې لومړی ځل باندې د داعش وسلوال شمالي وزیرستان ته د افغانستان خوست نه داخلېدل چې غلام خان کې په پوله په نښه کړل. دوی وویل چې وژل شو وسلوالو کې د کونړ اوسېدون کې کمانډر سعید الله، باډا خیبر اوسېدون کې کمانډر ضیاء الرحمن او د نوخار اوسېدون کې کمانډر مستقیم شامل دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره تعلق لري. دغه افسر وویل چې وژل شوي وسلوال یې میرامشا ته راوړلي. رسنیو سره دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه او نور اسناد هم شریک کړي. دوی وویل چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د جون په 24 او 26 نیټې باندې هم په دوه بېلابېلو کاروایو کې د دوی په وینا غلام خان او همزونی کې 11 وسلوال وژلي ول، 4 نور یې ژوبل کړي ول. داعش وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې هدفي او وسلوال بریدونو کې که یو خوا تیزی راغلی، نو بل طرف د وسلوالو ضد امنیتي سرتیرو لخوا له تیرې سمودې نه ځانګړي عملیاتو کې هم تیزی تر سترګو کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو، پښتونو ژغورنه غورځنګ د جولای پر لومړۍ نیټه یعنی پرونو د پښتون سیاستوال عثمان خان کاکړ د لومړی تلین په مناسبت د هغه په پلارني ټاټوبي مسلم باغ کې جلسه کړي. په جلسه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، ځوانانو او د سیمې مشرانو ګډون کړی وو. په دې جلسه کې ویل شول چې د عثمان خان کاکړ په مړینه باید په پارلمان کې بحث وشي او د مړینې د پلټنو لپاره یې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. عثمان کاکړ چې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سینیټر وو، تیر کال په کور کې په سر باندې د زخم له امله بې هوشه وموندل شو او وروسته د علاج لپاره کراچۍ ته ولېږدول شو، خو د جون پر 28 وفات شو. نور حال د مشرډو خبريال سمت شبنم په راپور کې اور چې د جلسې له اوازونو څخه پیلېږي.
د جولای پر لومړی نیټه په مسلم باغ کې د پښتون ژغورین غورځنګ لوري د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکنی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د لومړی تلین پاړوان یو ولسی جلسه وکړه. په جلسه کې د پښتون ژغورین غورځنګ د غړو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د سیم مخورو مشرانو ګډون کړی وو. جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې زموږ په وس کې څه کېدل د بلوچستان د ایکوټ پر کچا او د جوډشل کمیشن پورې هر ورورولي او هر پښتونولي چې زموږ په وجود کې وي، دغه مرسته چې د عثمان خان کاکړ کورنۍ او دغه ګوند ته رسیده دا به موږ کوله او دا به موږ تر اخره پورې کوو.
مقام ځان خاون کی چې دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نو دا د چې زموږ په وخت څخه کېدل د بلوچستان د های کورټ پر صدر جوډیشل کمیشن پوری یعنی هر هغه ورور ونی هر هغه پښتون ونی چې زموږ په وجود کې پته په کومک ته د خاندان ته د ګوند ته رسیدله دا موږ کول او انشاءالله دا به اخره پوری کوو.
د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ د خپل وینا پر مهال پر پښتانه ولس د یوالي ژغ وکړ او وی ویل چې د یوالي لپاره به زی او خیلی شاته پریږدو.
راسي لاسونه سره ورکو، راسي یو پیاوړې ملي لشکر لنیو سره په پښو ودرو، خپل قومي سیاسي تحریک دا مضبوط کو او بیا که هر رنګه
د پښتون ژغورین غورزنګ مخکښ ملک مجید کاکړ وویل چې زموږ غورزنګ ونوي کول ته دا جرأت ورکړی چې هغه نن د خپل حق غوښتلو خبره په ډاګه کوي. د پښتون ژغورین غورزنګ د کوټ مشر نور بچا وویل چې عثمان خان کاکړ د مظلوم ولس لپاره مبارزه کړې او د قام د کوک لپاره ژغ پورته کړی.
چې کله سه پر شو په پد پوسوي او خپل د قام مقدمه یې پیژندلې ولا هم د هغه ورځې سه څلوېش کاله مسلسل په ورځ د هر ورځې په بنیاد باندې د دې قام لپاره مبارزه وکړه، د دې قام د کوکو لپاره ژغ پورته کړی او د دې قام تر پښتانه وطن تر هر کور پورې او د دې ملک تر بالا ایوانو پورې او د نړۍ تر کونج کونج پورې ورسوله او په اخر کې د دې وطن د دې معقوم قام دپاره خپل سر قربان کړي. هغه ملي شهید ته دا عقیدت د مینې او احترام سره ګلونه وړاندې کوم.
نورالله ترین چې د پښتون ژغورین غورزنګ د سند صوبایي مشر دی، هغه په خپله وینا کې وویل چې اوسنی پارلمان بے وسدی. هغه وویل چې د پښتونخوا ملي امن ګوند سره اتحادي ګوندونه نن په پارلمان کې دي، خو د عثمان خان کاکړ د مړینې پیښه ګوته هم نه وروړي.
نن دا حکومت راغلی دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي د شهید عثمان لالا په جنازه یو خبره وکړه، یو غوښتنه وکړه د ریاست او د حکومت چې موږ د پاره په کار دي چې د شهید عثمان لالا د پاره جوډیشل کمیشن هغه هم د قاضي فیض سا مشری کی جوړ سی. دا افسوس خبره ده دا جمعهونه چې د نصر پر سټیج ولر دا ګردو د دې خبرې تایید کړی دي. نن دا هو جمعهونه حکومتونه دي مګر د دې خبرې لا وته هم نه وړي نظر هم نه وړي. دا دومره مجبوره پارلیمنت دومره مجبوره جمهوریت دی.
عثمان خان کاکړ د پښتونخوا ملي او مګون مخکنی صوبایي مشر او سنیټر وو. د 2018 میلادي کال د جون پر ولسمه د کوټ شاباسټون کور څخه د بيوشي په حالت کې لومړی د کوټي و شخصي روختون ته او بیا د کراچي غا خان روختون ته وړل شوی وو چې پر 28 جون هم هلته ومر او پر 28 جون په خپل پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورته وسپارل شو. دا غ کورنۍ او د ګوند غړي وایي چې نوموړی په کور کې هغه مال په سر کې ول شوی وو چې کله هغه په کور کې یوازې وو. خو دغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو د عثمان خان کاکړ مړینه طبیعي مرګ بللی وو. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پول او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک منگ دا لوگ نہ مرو کزا منگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سر سم زمو سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړوال خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسکنه بجې اوریدای شي.
اردونکو د تیرا درې اوسیدونکو ویلي چې په خیبر کې میشتم نتی ځواکونه د دوی د خوخي پرته په بوتان شریف غره باندې یو مرکز جوړول غواړي، خو قوم یې ورسره نه مني. دی وايي په کار د هلته لومړی ځای بشران په اعتماد کې واخیستل شي او دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړل شي. له باړي د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق پردي پرون مشالې ډوته ویل چې دوی تیرا رائفل او انتظامی چارواکو سره په دې لړکی خبرې کړي او د داسې حل رابستو کوشش کوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. نور تفصیل سیمنه د مشالې خبریال فرهاد شینواریا کوي.
د تیرا درې وګړي وایي چې هلته په بوتان شریف سیمه کې امنیتي ځواکونه خپل یو مرکز جوړول غواړي او دې لپاره د دوی مشترکه ځمکه په خپل ولکه کې اخیستي. دوی وایي په کار ده په تیرا دره کې د لومړی د هغې سیمې مشران په اعتماد کې واخیستل شي او هر ستونزه دې د جرګې له لارې ورسره هواره کړل شي. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد د پردای مشال ریډیو ثوای
دغه دره ټاپ چي دی دا خولي زوی دی وو بس دغه خوښ شوی دی او ویلی چې موږ دا کیمپ په دلته جوړو. نو خلکو په دا مزاحمت شروع کړو چې موږ غار توسه په کومه کاتا کې نسو. نو دا کور په کوزه چې سرګند وی یا کوم سره معاهده وکي خلکو سره چې کوم حال دی غره حصادورون دي مالکون دي غو سره معاهده وشي په غو کې فرض کلاس مالکون دي غره او پاکي وسره معاهده وشي نه ته نیو خبر خلانجه خو جوړیږي کومه مطالبه وی واغه قانوني وی او غیره ایني نوی. نو د قانون مطابق کې ژوند وی وو په جمهوریت اندوس کې حال کول غوړي. نو مونږ جمهوریت خلک یو او د قانون پاسداری به کوو. نو مونږ کا فوج وی او کا ملیشا وی او کا بل کما سرکوري اداره وی او هر قسم غیر قانوني کور چ کوي دغه هر قسم مزاحمت مونږ کوو او د خلکو د زوی چې څوکم چې بوتان لسی خو ما خو بوتان شریف ویزټم کوي سیلګری. نو دلته خو ما خو ودریږي قیام کوي دلته دمه کوي ډیر خلای زوی دی سیاحت زوی نه ډیولپ کی
باډي تیرانا د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد شفیق پردی وای چې د تیرا بوتان شریف د خلکو اندېښنې په پام کې دي او په دې لړ کې امنیتي ځواکونو او انتظامی چارواکو سره خبرې کړې.
بوتان شریف د کمبرخیلو د اف سی تیرا رائفل ترمنځ چې کم د چیک پوسټ د جوړېدو یا د ځمکه کما تناظر غلي دوه هغه باره کې چې پاغه باندې کمبرخیل قوم افغان ظاهر کړي او خاص کر د تیرا بوتان شریف خلکو. نو هغه ورځنه ما د تیرا رائفل کمانډنټ سیب سم رابطه کړي دو هغه سم خبرې شوې دي د کمبرخیل قوم چې کم مشران دي موږ ملګری دي هغه سم پر رابطه کیو او ما ډی سی خیبر او انتر وزیر اعلی سیب پورې موږ دا ایشو اوچتا کړي دو هغه په نوټس کې مدار اوست دي. دلته کې د هر مسلې حل د جرګي په لار باندې راوځي د خبرې په لار باندې راوځي. زمونږ قبایل ډیر محب وطن خلک دي او مونږ ته د اف سی او د آرمی چې کم دغه یو ستراتیژیک علاقه ده هلته کې د هغوی د ضرورت هم پاته ده دام د مونږ د سیکوریټي د پاره هلته ناست دي. خو ما ڈی سی خیبر تم ویلی وو او تیرا رائفل کمانڈنٹ سیب تمیم ویل چیرا دے دغه دے پارا یو جرگا شروع شی او دے جرگی پا لار باندے دے دغه خبر مونگ دا سی حل لعوبا سو چی دوار فریقا پا آغی باندے رازی وی
پا خیبر کی میشت امنیتی زواکنو پا خپل درس کی ویلی چی دوی دا غزای دا دفاعی ضرورت لپارا پکار دای او دا سیم امنیت ساتلو لپارا پری یو مرکز تیاروی. تیرا میدان د پیښور نه په خواو 60 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده او سیاحت لپاره ډیره مشهوره ده. د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلی او په 2014 کې کډوال هم ورستانه شوی او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیم بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
بشال اډیو ته وګستې لګې شبکې درسنې بجې کیدون کې دي تاسو ته خبرونه وړاندې کوو خو تر هغه وروسته نور هم موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسې خو راځي چې له ملي حمیدزاده د خبرو لنډې جوړو
د پاکستان سپریم کورٹ حمزہ شہباز د پنجاب اعلی وزیر د برقرار ساتلو پریکړه کړې او امر یې کړی چې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره په جولای په 28مه په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. پرون د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف لخوا د دایر کړل شوې درخواست اوریدنه وکړه. سپریم کورٹ پرون پریکړه کړې چې په پنجاب اسمبلی کې په 25 چوکو باندې به د جولای په 12مه انتخابات کیږي چې د پی ټی آی د 25 غړو د نااهله کېدو روستا خالی شوی وی. چارواکی وای د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون وسوالو په دفي بریټ کې دوه کسان وژل او یو بلې شوبل کړي. د سیمه د پولیسو مشر مشال ریډیو تویل چې پرون وسوالو په دفي حمله کې په دغه کسانو هغه مال بریدو کړ چې د یو ځای هوټل مخې ته روان وو. بلخوا په میرام شاه کې اپوزي چارواکي د نومنو خودلو په شرط مشال ریډیو تویل چې تیر شپه امنیتي سرتیرو او د ترګر ازید محکمې په ګډه کاروایي کې د داعش درې وسوال وژل دي. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان یو خبریال او څېړونکی ایاز امیر وایي چې په لاهور کې نامعلومه کسانو وهلې دي. د پیښې وروسته له دنیا نومي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ایاز امیر وویل چې پرون ماسخوتن د 15 کسانو لخوا هغه وخت ورباندې حمله وشوه چې دی له دفتره کور ته روان وو. دا وروسته لاغي ده چې ایاز امیر ورمه ورځ په اسلام آباد کې په یو دستوره کې په فوز او په پخواني وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې وې. د پاکستان سیاسي او حکومتي مشرانو خبریالانو اتحادیو او بشري حقوقو تنظیمونو د ایاز امیر باندې د شوی بریت غندنه کړې ده. پښتون تحفظ موومنت پرون په مسلم باغ کې د پښتون ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر صوبایي مشر او مرکزي رهنما عثمان خان کاکړ د مړینې لومړي دن په مناسبت ولسی جلسه کړې. په غونډه کې یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې د عثمان کاکړ د مرګ لټنو لپاره دې د سپریم کورټ د جج قاضي فایز نیسا په مشرۍ او عدالتي کمیشن جوړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او مخورو درې ورځنۍ غونډه نن په وروستۍ ورځ دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي د غونډې په دویمه ورځ دیش کمیټه جوړې شوې دي چې په بېلابېلو موضوعګانو به خپل وړاندیزونه راټولوي.
دا و ملي حمیدزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت ربلل خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي چې طالب چارواکو خپل خواخوږي رغون کړي چې خپل واکمنې ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. تفصیل له اسمت څاروان په دې راپور کې.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لوی غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدی وشل شوی چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی هم دا راز ویل چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا بریټ په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د حقې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لسمیاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت پر رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلاري په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونه کوله د خبريالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بچلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مینه مخکې تاسې د اسمت ساروان راپور اوریدو چې په افغانستان کې د طالبانو د علماو او د غرض مخورو د غونډې په اړه اوس راځو یو بل موضوع ته. امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته جنکۍ زده کړو ته پرېښي نوې له پرېنښو دي له طالبانو سره خبرې ودرولې خدا دې اوس یې بیا پیل کړي. عصمت ساروان د دغو خبرو په اړه له امریکا میشت افغان شفق حمزم سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریس بدل کړ یا په کوم هدف پسې ده. نو هغه وایي
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خونزی دفتر او یا کار دروازی بندی کری ده هماغه وقت رئیسی ده امریکا متحده ایالات حکومت هم ده طالبان سر خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات بیر محدود کرده ده. په دې ورسته یو کې د طالبانو پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوی چې طالبانو سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړي.
همدر صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبانو ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده. طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وا چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوي چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونه کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خو د امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نه وي پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د واستوالو مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پوری کم رسمی اعلامیه نه ده خپور شوه، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبان کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
دا په امریکا کې کارپوه شفیق همدم چې زبګ همکار عصمت سروان ورسره خبرې کړې وي، او موضوع همدغه و چې امریکا ولې بیا له طالب چارواکو سره خبرې پیل کړې، او تقریبا همدغه موضوع باندې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو ځل بیا د افغان ښځو او جنو د وضعیت په اړه اندېښنا څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې زه نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له دوه ورځو راهیسې جریان لري. یو شمیر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لری کېدو په اړه خبرګون ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنځشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یو ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده او د هغوی رئیس الوزرا مولا حسن اخند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دینی عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نشي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ورکړې. یو شمېر نورې میرمنې هم د میرمنو لری کول او په کابل کې د علماو د وسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د میرمنو ایستل چې له درې زره څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیا رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لری کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندوینه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخزو نشتون دا پا جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخزو پا حقونو و دخاری زون پا ارزختونو باور نداری. طالبان غواری انسان تا پا زنگره تو که خزو تا در غلامانو پسترگه و بوری چه دا یو بشپل دودیز او سنتی چلان دی چه خزی دی پا کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخزو پا عرد طالبانو نظر دی.
در مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدون کې اول په هنتونه فارغه مقدسه چې اوس مهال پر خزو د طالبانو د بندیزونو لامل په کور ناشته ده، هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی لنوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنا را حسوب.
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه خځې لري کړي دي. که موږ اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکال او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د خزینه وشتون هم ډیر رنگین وي.
تصمیم
کې هغه اساسي کشور خدا لا څرګندنه چې د افغان خزو منجنو برخلیک بچوي. یو شمیر مرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز لامل نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوزونکو د جنوبی وزرستان د شکتوی تنګی او سشن کوټ کلو سیدونکو د وسلوالو خلاف د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د سروې غوښتنه کوي. دوی د دې لپاره د وو ورځو رئیس احتجاجي پرلت پیل کړي. جنوبی وزرستان او مرسیال کمشنر فرحان خان او مشال ډوته ویلي چې په شکتوی اناخیل کې د ورانو شو کورونو سروې مکمل شوی ده. نوموړي ویل ځای انتظامیې د احتجاج کوونکو سره مذاکرات شروع کړي دي. تفصیل لسیبی دو مشالی دو خبریال اشتیاق مسید را کبی.
د سویلی وزیرستان تحصیل شکتوئی شگ سیم دوے کلی سیشن کوٹ او تانگی او سے دن کے دو ہزار نہم کال کشے پپوزی عملیات کشے ڈنکڑی شوی کورونو د سروے غشتنے دے پورا دے تیرے وو رزینا پہ احتجاجی درناکشے پالاتی واہلی دی د شکتوئی احتجاجی درنے غشتنے پہ باراکشے ملک بیت اللہ مشال ریڈیو تا وو ویل
دا درنا دے مل چکی مد مسجد شیری دو سرو دا در کولنا دا په 2009 هم څه چې کیم کورینا ډنګ شوی وی په دا غوجه نه د میژه سروا د وتل سه زره مسجد سرو وشو میس په دغ میاد شه په شل 15 ویش کور د غاس پوتې سیرین اورې کی د ار جی دروازه م وټا کا ولا سایدو چې په سور چک شه دغه نه بعد میژه کیز و ای سی ڈی سی ته درخواست پر کړای د دوه درو ملاقات م ور سره پر شوای ده سویس میژه و دغ دي ته مجبور شوی چې میژه د پول نه بای کاٹ وک چدا می سر وا ویل نشی دا ظلم زیوتای دا ای سی ڈی سی ویل سرا کو
پہ احتجاجی در نیکش نوز د دوی نور کسانے خبر ہم ور وئی
د منو ما دو شدلام د کین کلی پوت دای ششن کوٹ او تنگای دغی سے ډیر غریبون خالتی د گوند مسجد سر و وشول د دے سر و ندی شوی د او چا ناروی دا نن د شگ پ ڈی چوک بندے دیکھ دے چدا کین احتجاج دای دای شری دای ڈی سی ای چ نن ی در تا کسابے در تا ک دا باندې میز باندې کولینا تیر کړل
نو هم دا خبر کاو د شګه شک یعنی خل دا په مخشه کو نه سروې پروسس دل تراون مختلف کلی سروې کې دل داس په نمبر نمبر بیا ځنه کلی پښه وشولې دا دوا کلی پوتش ول شانو تنګای او پانه بعد بیا میز څو ورا کې دیسی تلوډي دیسی تلوډي میز خپل کوشش وک د هر چکی مې محکمې متعلق افسر ور دروازه وټه کاوله هغه به وجود دغه نن سابو یو بینا او بل داسي کاوله اخر بیا میز دا ته مجبور
مشال ریڈیو چې د شکتوی سیشن کوٹ او تانگی کلی او سې دن کې غشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې ته کښې شوې د هغوی زاو په دا رنګ وه
بالکل دا داسې یو پورشن دی بیسیکلی د انیخیل چې کوم کلی دی دا د هغې حصه ده او د انیخیل باقاعده سروې ټیم ولتلی وو ټیک ټاک سروې شوې ده د هغه چې کوم کنسرنډ یونټ وو هغې د انیخیلو سروې کړې ده او باقاعده کمپلیشن شوه دے ہر سے کمپلیٹ کری دی اس دی جے کم دی دا یو 15 نہ 20 کورونو والا کسان روچت شوی دی وئی چے رزمون سروے پاتی شوی وا نو یو خدا چے سٹے مغ سروے کی دا اغه ٹائم دی تا دا غره روچتول پکارو چیرہ دا انی خیلو سروے کی گیو مونگا پکی بائی پاس کی اس چون کے دی خبر روچتا کو مونگا نوٹ کا مونگا سرولی کلا او سٹیج دا سی دی اس پدی سٹیج کی مونگ دیتا ٹیم نے شو لیے گلے زکہ چدانی خیلو کیم نے شو کاؤنٹ کولے اگا کمپلیٹ شوے دے او کا فریش دے سیشن کوڈ پنو مونگ دے تے ٹیم ور لیگون او خو با پراپر اپروول مونگا الو سنگ اپروول راشی استاسو سروے بز او کما
دے شک تو شگا سیشن کوڈ تنگی کلی تے جاجی درنے مشورونے دا ہم وویل چے دو یو پے تے جاجی درناکشے تراگی وقت پورا پلاتے وا ہلیوی چے تر سمرا پورا مقامی انتظامیہ دے دوئی کلی ڈنگ کورونا سروے کڑیے نوی اشتیا اکما سید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په شمالي وزیرستان کې هدفي بدون زئی خلک اندېخمن کړی دی هغوی فکرمند دي چې که حالات لا خرابېږي نو بیا د کډوالۍ ژوند ته اړ کېدای شي په هغه ضلع کې د وسلوالو شتون نه یوازې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی بلکې حکومتي اقدامات هم تر پوښتنې لاندې راولي حکومت او پوځ ولې په هغه سیمه کې د هدفي وجنو په مخنیوي نه دی توانېدلې ځواب د داود خټک په راپور کې
له تیرو سو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې روانو هدفي وژنو ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه فکرمند کړي په زیاتره پیښو کې د ناپیژندل شوي وسلوالو لاس تر سترګو کیږي او د پولیسو او پوځ لخوا د امنیت ټینګ ساتنې او د وسلوالو د نیونې د وادو باوجود د هدفي وژنو لړۍ دوام لري په تیرو دوه اونیو کې په میرعلي میرامشاه او د تخیلو کې وسلوالو په څلورو هدفي بریدونو کې 15 ځایي ځوانان دوه پولیس والا یو ځایي کس چې په پوځ کې ملازم وو او یو د پولیو کارکونکي وژلي بلخوا د جون په 9 په میرامشاه بازار کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په نامه یو پمفلیټ هم غورځول شوی چې پکې د حکومتي احساس پروګرام څخه مرسته اخیستونکو ښځو او سړو ته ګواښ شوی چې له دغه مرستې اخیستلو لاس واخلي د احساس پروګرام لمخه حکومت غریبو کورنیو ته د نغدو پیسو مرسته ورکوي. یو څو ځایي کسانو چې امنیت د خطر په سبب یې نغښتل خپل نمونه سرګند کړي، مشال ریډیو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړي. په 2014 کې پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از بنوم اپریشن کړی و چې په نتیجه کې زرګونه خلک له خپلو کلیو او کورون نورو سیمو ته کډه شوي ول. وروستو حکومت اعلان وکړ چې سیمه یې له وسلوالو پاک کړي او په کډه شوي کورنیو یې غږ وکړ چې خپلو سیمو ته ستانه شي. پخوانی سینیټر او شنونکو افراسیاب خټک د وزیرستان امنیت ته په کتو اندېښنه څرګندوي چې امکان لري ځایي خلک یو وار بیا خپل میلې او سیمې پریښودو ته مجبور شي.
وزیرستان کې د زرګونو فوجیانو په موجودګۍ کې د دهشتګردو لخوا د بې ګناه خلکو وژل، سکولونو او بازارونو ته دړکې ورکول ډېره د تشویش خبره ده. موږ پخوا هم لیدلی وو په دې سیمه کې دهشتګردو راج وو، هغوی دا خلک ځورولي وو او بیا اپریشن کې هم خلکو ډېر مشکلات لیدلي وو. هغې ټولو خبرونه وروسته اوس بیا دغه لوبه شروع شوې ده. بے گناہ ځوانان مشران وجل کیږي. دا د حکومت زمواري، ریاست زمواري ده چې خلکو تحفظ وکړي او وګوري چې بیا حالت پیدا نشي، ځکه چې دا خو آغاز دی او بیا به اپریشنونه وي، بے کورۍ به وي. د وزیرستان د خلکو تشویش بیخي په ځای دی.
دا چې د وزیرستان حالات څرنګ د سمون په لور راتلی شي په اړه یې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای، دا پوښتنه د امنیتي ادارو د ستراتیژۍ تر څنګ د نړۍ د سیاسي او امنیتي تګلارو پورې هم تړاو لري.
دا خبره خو منلې کیږي چې یاره بالکل ختمېدل یا دا بالکل صفر تر اوستل ناممکن او تر څو پورې چې د نړۍ حالات نه وي ټیک شوي. تاسو نه پکې چې کوم شوي دي دا وی نه دا اندازه کېدلې شي چې را دا کوم ګروپونو سره یا د غسرې د دوی طریقې کار سره د دې مخنیوي د لپاره ضروري خبره چې سکیورټي ادارې په کار کې نور فعال شي، نور انټيليجنس بیس اپریشن شکم کیږي او بل د دې ویخ معلوم کی چې را دا کوم طرفه کیږي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په نوي زمشوي ضلعو کې د پولیسو وړتیا د خاري سیمو پرتله کمه ده او دا به په ورو ورو زیاتوي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو ترڅنګ اوس سپیشل برانچ هم هلته کار پیل کړي او د امنیت ښه ساتلو لپاره د پوز او پولیسو سره په ګډه کار کوي. یو بل لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارو په تیره یو اونۍ کې د وسلوالو ضد یو شمیر عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یو لس وسلوال وژل شوي دي. شمالي وزیرستان چې د افغانستان د خوست او پکتیکا صوبو سره پوله لري، له تیرو دوو لسیزو راهیسې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو مرکز ګرځېدلی دی. په دغه موده کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز د وسلوالو ضد یو شمیر اپریشنونه کړي چې د پوځي او حکومتي چارواکو په وینا وسلوالو ته پکې زیانونه اوړېدلي، خو ځایي خلک او شنونکي وایي هلته د وسلوالو بیا سر راپورته کول او د ځایي خلکو ځان او مال ته خطر پېښول د سرکار د داوو په اړه پوښتنې راپورته کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لدمې مخکې تاسو د اوت خټک راپور وړاندې کبو چې په وزیرستان کې د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو په اړه اوس راځو دې ته چې د طریق طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید ویلي چې د پاکستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له خبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو له شرطه نشي تیرېدی. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د کونو چارو وزیر رانا ثناء الله د جون پر دویشتمه ویل د قبایلی سیمو د انضمام ختمولو غوښتنه غیر عیني ده. تر یک طالبان پاکستان او اسلام آباد د تیر کال وروستیو میاشتو رئیس مذاکرات کوي، خو نورولی مسجد ویلي چې په خبرو کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. په پاکستان کې شنونکي وایي هغه وسلواله ډله ځکه قبایلی سیمې د 2013 کال تر انضمام مخکې حالت ته ستنول غواړي چې په هغو ضلعو کې په ازادۍ خپلې هلې ځلې وکړي. ځینې شنونکي وایي که د دې شرط نه پورا کېدو له وجې خبرې ناکام شي نو په قبایلو کې د امنیت پیزا بیا خرابېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
تحریک طالبان پاکستان ویلی چې د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام ختمولو مهمه غوښتنه ده او لدی به ناوړي. د دې ناقانونه ډلې مشر نورولی مسید د جون په 9مه په یوه ویډیوي مرکه کې ویلي چې خبرې اترې روانې دي خو ډېر پرمختګ پکې نه دی شوی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې. دا چې تحریک طالبان پاکستان ولې د قبایلی سیمو انضمام ختمولو غوښتنه کوي او که د دې ډلې دا غوښتنه ونه منل شي نو څه نتیجې مخې ته راتللی شي، په دې اړه په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د جون په 13مه مشال لډیو ته ویل چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته الته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملی شو چې له بجې وسله والې ډلې په قبایلی سیمو کې اوس په اسانۍ سره خپلې هلې ځلې نشي کولې.
دا پاټا د دې لپاره مهمه ځکه دا چې په پاټا کې مخکې چې کوم نظام و نو په هغې کې د حکومت عملداري یا د حکومت قانون نه چلېدو، هغې کې یو پری زون شمالي وزیرستان کې د یو معاهده کړې وه په 2006 کې په ستمبر کې، او د هغې معاهدې نه وروسته دوی تقریبا تر 2014 پورې خپل جیلونه هم جوړ کړي، خلک به سزا کول هم، او هلته کې د دوی د حکومت د پوج تر منځ دا معاهده وه چې دوی به پوج ته څه نه وي، پوج به دوی ته څه نه وي، او دوی چې څه کوي هغې کې به ازادي. نو اوس هم دا طالبان غواړي چې دوی دې داسې یو منطقه دوی ته په لاس ورشي چې په هغې کې دوی خپل نظام جوړ کړي. نو د هغې لپاره دوی غواړي چې قبایلي سیمو کې دوی ته ځینې علاقې وسپارلې شي چې
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ تر روان کال د جون په لومړۍ نیټه په کابل کې غونډه وشوه. په دې کې د پاکستان لاړخه شاوخوا 350 کسانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې هغه یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه وخته وغځبل شو چې د روان کال د مې په سر کې شوی و. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که د طالبانو د فاټا انضمام ختمولو په اړه غوښتنه ونه منل شوه نو کېدای شي چې په پاکستان کې یو وارې بیا د وسلوالو فعالیتونه زیات شي.
او پاکستان حکومت خصوصا چې دا خبره کله دلته پارلماني کمیټه ته راغله نو به د انټیریر منسټر ثناء الله د طرفه دا غوښو چې را او دا مرج چې کوم شوی دا زمونږ ریډ لاین دی. نو کو دغه یو قسم دا داسې سخت موقفي او بل طرف ته دا غویم دا چې سخت موقفي چې دا غینې نه رسته کیږي، نو به خو مذاکرات وړاندې تک وبم ځنډی کې ډېر او کېدای شي چې بیا د ماتېدو امکان یې هم دی. که چیرې دا مذاکرات مات شو خدای دې نه کړي، نو بیا دا ضروري خبر را چې وړاندې هم کوم بریدونه او کوم ترګري وه دا هغې هم امکان دی، او که په هغې کې ډېر زیات زیاتوالی راغی نو بیا به دې علاقه کې اپریشنونه کېږي، او بیا به دغه خلک چې ایله لږ سایه اخیستې ده هغه به بیا کډوال کېږي.
تحریک طالبان پاکستان د فاټا انضمام ختمولو ترڅنګ په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو د عملي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلی سیمو کې د ځای پر ځای شوو پوځیانو د شمیر کمولو غوښتنې هم کوي. خو پخوانی سفارتکار او شنونکي ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویل چې که د فاټا له خیبر پختونخوا سره په شاملولو کې د ټولو قبایلو رضا شامله وي او د انضمام په سمو طریقو شوی وي، نو اوس بچا د دې سیمو د حیثیت بیرته بدلولو غوښتنې نه کولې.
د ټول پاکستان د خلکو نه د دوی د قومي اسمبلی د سینټ د صوبایي اسمبلی په لاره باندې تپوس وشو، بل پاس شو، خو د فاټا د خلکو نه په هغه کې تپوس ونه شو چې تاسو مرچ کول غواړئ، که تاسو ځان له صوبه غواړئ، که همدغه زوړ شی واپس همدغسې ساتل غواړئ. باید چې دا په جمهوري طریقه شوی وای
نن با ند طالب خلا خلاصا و نبا زما خلاصا و نبا دبل چا خلاصا
د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان د فاټا انسمام ختمولو د غختنی پړه لاس نه دی ویلي خود په خبر کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر جنرال فیض حمید په میاشت کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې د امن لپاره کوي دغه سي د جون په 28مه د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د قبایلی سیمو د انسمام ختمولو غوښتنه غیر آئینی ده نوموړي سیاست کړی وا چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په کابل کې مذاکرات شوي خو حتمی پریکړه به د پارلیمان تر منصورې رست کیږي
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ